پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
ته ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خپرونه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم په داسې حال کې چې په افغانستان کې ورستر بلې جګړې زیاتېږي افغان چارواکي په وسلوالو نښتو کې د پاکستاني پوځیانو د ژوندي نیول کېدو او وژل کېدو خبره کوي.
حضور جنگجویان خارجی به خصوص پاکستانیا در میان صفوف طالبا برجسته است.
له جګړې ور اخوا د کابل د شاروس بنکري او بو ذخیره کول پایل شو. دغه بن بده برېښنا پر تولید او د ځمکو پر خړوبولو سربېره د کابل ښار میلیونونو اوسیدونکو ته پاکې اوبه هم برابروي.
د کال بدرت دیر شمیلونه متر مکعب او به تنظیموي.
په هلمند کې د مور او ماشوم د یو دولتي روغتون کارکونکي وای پر دې سربېره چې لته روو میاشت رئیس تنخواګانی نه دی ورکل شوی د درملو په برابرولو کې هم ستونزې لري.
د دې ترڅنګ د سوار لسو میلادي کال د لپاره موږ هیڅ دوا قرارداد نه لرو.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې امریکایي چارواکو د امریکا له بندیزونو د سرغړونو په تور د ایران د دولت اړوند لسګونه خبرې ویبپاڼې وتړلې. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونې خبرونه مه هیروئ. خو پایل په خبرونو کو اسمت چاروان د خبرونو چمتو کړی دی.
په کندهار کې د سپرلیو د بس په لاره کې د ماین چاودنې له کبله 15 ملکیان وژل شوي او 13 نور ژوبل دي. د کونړ پر مرکزي روغتون د هاوان د ګولې د لګیدو له کبله اور لګیدلې او امریکا په ایران پورې تړلې لسکونه بي پاڼې بندې کړې. د خبرونو تفصيل په کندهار کې تیر شپه 15 تنه ملکیان هغه محل ووژل شول چې د سپرلې د بس په لاره کې ماین وچاودید. د کندهار د امنیه قمندانې ویندوی جمال ناصر بارکزی آزادي رادیو ته د پیشي په اړه وویل:
تیر شپه 9 بجه د میوند ولسوالۍ د ګچ کاریز په سیمه کې د وسلوال ترهګرو شخصو ماین انفجار کړی دی چې په نتیجه کې 15 نفره ملکیان په شهادت رسیدلي او 13 نور ټپیان شوي دي.
د دغه راز ول چې په اتلس ټپیانو کې شزه او ماشومان شامل دي. بارکزی په دې پیشه کې طالبان په لاس لرلو تورن کړل، خو طالبانو څه نه دی ویلي. د کونړ ولایت پر مرکزی روغتون د هوان د ګولې د لګیدو له کبله اور لګیدلې دی. د اور د لګیدو له کبله د روغتون د تیلو زیرمه، د واکسین ساتلو خونه او د درملو ګودام سوځېدلې دي. د کونړ د امنیه قمندانې ویندوی فرید الله دهقان ازادي رادیو ته وویل دا پیښه نن سهار 15 بجې د هوان د حقي مرمۍ د لګیدو په نتیجه کې وشوه چې له مروري ولسوالۍ وشتل شوی.
د تیرې ورځې رئیس د دولت او وطن او خلکو خاورې دښمنانو له خوانه اسد آباد په خار باندې شپه فیره د هوان مرمۍ راتووله چې شکر الحمدلله کوم ځاني تلفات نه لري.
د کونړ د امنیه قمندانۍ ویندوی دا هم وایي چې له تیر مازیګر راهیسې وسلوالو طالبانو د هوان شپږ ګولۍ ویشتي، خو له کبله یې مرشوبله نه ده پېښه شوې. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. امریکایي چارواکو د امریکا له بندیزونو د سرغړونو په تور د ایران د دولت اړوندې لسګونې خبرې بپاڼې چې د دوی په وینا اکثره یې ناسم معلومات خپرول او بیا یې له تروریستي ډلو سره اړیکې لرلې بندې کړې دي. د امریکا عدلی وزارت په یو بیان کې چې تیر ماشام خبر شو ویلي درې دیش په پانه چې د ایران د اسلامي جمهوریت رادیو او تلویزیون خبرولي او درې نور چې د ایران د اړوندې وسلوالې ډلې کټایب حزب الله له خوا خبرېدلې باندې شوې دي. د بهرنیو شتمنیو د کنټرول په نوم د امریکا حکومتي ادارې تیر کال تور ولګاوه چې د اسلامي جمهوریت رادیو او تلویزیون د سپای پاسداران ډلې د قدس واک له خوا اداره کیږي. په پام کې چې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د سوریې پر بشري وضعیت خبرې وکړي، په دې ترڅ کې به سوریې ته د ترکیې له لارې د دې مرستو د رسولو په اړه چې روسیا مخالفت ورسره کوي هم خبرې وشي. امنیت شورا تیر کال هغه طرح تایید کړ چې له مخې یې یوازې له ترکیې څخه د باب الحواله سرحد څخه د سوریې ادلب سیمې ته چې د وسلوالو مخالفانو په اولکه کې بشري مرستې استول کیږي. دا طرح چې د روسیې له وړاندې سره هم سمون درلود د 12 میاشتو په مخه عملی شوه، خو اوس چې د دې موافقه مهلت د جولای په 10مه پای ته رسیدي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش او ډیر شمیر نور هیوادونه غواړي د لارې باید پرانیستي پاتې شي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف شاغلی ګوتریش ته ویلي د یاغیانو تر ولکې لاندې د سوریې د شمال لویدي سیمو ته د بشري مرستو رسول د دې هیواد د کړکیچنو سیمو لاري هم ممکن کار دی. راپور کې د لاوروف له قوله ویل شوی چې روسیا به د باب الحواله لاري د بشري مرستو در رسولو د طرحې مخنیوي وکړي. اټکل کېږي چې د دې لانجې پر سر به د امنیت شورا په نننې غونډه کې یو ځل بیا د سوریې د متحده روسیې او چین پر وړاندې سخت مخالفتونه راوچت شي. او د بیتکوین یا مجازي پیسو بیا پرون سه شنبه تر 10000 ډالر ټیټه شو. دا په داسې حال کې ده چې د سش کال په اپریل کې د هر بیتکوین بیا تر 15000 ډالر پورې رسیدلې وه. په چیرو دو میاشتو کې د بیتکوین ارزښت نیمایي تر اکشته شوی، خو لا هم د روان میلادي کال د پایل په پرتله په سلو کې یو لس لوړ دی. راپور نشي چې د نورو مجازي پیسو ارزښت هم مخ په کمیدو دی.
خبرنامه لازدی رادیو اوریدل کدا وزنی نور خبرونه غواړی بیا هم ولولی دی ازادی رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادی رادیو ټکی اورګیا ازادی رادیو ټکی اکام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په داسې حال کې چې په افغانستان کې ورستر بلې جګړه زور اخلي، افغان چارواکي په وسله والو نښتو کې د پاکستاني پوځیانو د ژوند نیول کېدو او وژل کېدو خبره کوي. چارواکي وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو په لیکو کې بهرني په ځانګړي ډول پاکستانیان جنګي کې. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا په انلاین غونډه کې تیره ورځ طالبان تورن کړل چې له امریکا سره خپلې ژمنې نه دي عملي کړي او تر اوسه له بهرني تروریزم سره اړیکې پالي. خو طالبانو په خپلو لیکو کې د بهرنیو وسلوالو موجودیت او د القاعده په ګډون له نورو بهرنیو وسلوالو سره اړیکې لرل رد کړي دي. نور په دې راپور کې
د افغان جګړې په لیکو کې د پاکستانی اتباعو په ځنګړي ډول نظامی انشتون. تازه د پکتیا ولایتي چارواکو په دې ولایت کې د یو پاکستانی پوځي د نیولو خبر ورکړي. د پکتیا والی حلیم فدایی پر خپل فیسبوک لیکلی چې نیول شوی کس د پاکستان د پوځ افسر دی چې د تخریبي فعالیتونو لپاره د طالبانو لخوا افغانستان ته راستول شوی و. خاغلی فدایی ویلي دا کس عظیم نومیږي چې پلار او مامای هم د پاکستان په پوځ کې دنده لري. نوموړي دا هم ویلي چې د پاکستان د پوځ دی نیول شوی افسر اعتراف کړی چې له یو نیم کال پوځیز د کړو وروسته افغانستان ته استول شوی او ورته ویل شوی و چې له ډیورن کرخی اخوا نور افسران هم شته چې باید له طالبانو سره یو ځای وجنګیږي. خدا خی یوازینی پیخنوی لدی وړاندې د ننګرهار چارواکو په دی ولایت کې د جګړو پر مهال د یو شمیر پاکستانی اتباعو د وژل کېدو خبر ورکړی او ویلي و چې جسدونه د سری میاشتې په وسیله د تورخم لاري خپل کورنۍ او ته وسپارل شول. د افغانستان دفاع وزارت هم ویلي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو تر څنګ سلګونه بهرني وسلوال په ځنګړي ډول پاکستانیان د افغان ځواکونو پر ضد جګړه کوي. د دې وزارت مرستيال ویان فواد امان
حضور جنگجویان خارجی په خصوص پاکستان
د طالبانو په لیکو کې د بهرنیو تورستانو په ځنګړي ډول د پاکستانی وسلوالو موجودیت زیات دی. سترګتري نشي پټې دی په هر جبهه کې د طالبانو ترڅنګ بهرنیو تورستان شته. د هیواد په شمال کې هم د اوس راپورونه موجود دي چې پاکستانی عربي چچنی او ازبکی تورستان د طالبانو په لیکو کې د افغانانو پر ضد جنگيږي
حمایت از طالبان جنگ میکنن.
څور از وړاندې په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر ایمل ولی خان هم په یو خبري ناسته کې د افغانستان په جګړه کې د برخې اخیستو په موخه له پاکستانه د وختونکو وسلوالو په اړه خبري کړې وی او ویلي وو چې دوی په دې هم پوهیږي چې له افغانستانه بیرته په تابوتونو کې پاکستان ته د چا جسدونه ورول کیږي. تازه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم ویلي چې طالبان لا هم لزینو سیمایزو او نړیوالو تروریستي ډلو سره اړیکې لري. خاغلی اتمر چې 13 ورځې د امنیت شورا په انلاین غونډه کې خبري کولې وویل دوی یعنی طالبانو له نړیوال تروریزم سره خپل اړیکې نه دی پرې کړي. نوموړي یو وار بیا طالبان القاعده ډلې ته په پناه ورکولو تورن کړل او ویل چې دغه ډلې نورو سیمایزو تروریستي ډلو په ځنګړي ډول لشکرې طیبه پاکستانی طالبانو د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ او د ازبکستان اسلامي غورځنګ ته هم پناه ورکړې ده.
خو وسلوالو طالبانو د القاعده په ګډون له ټولو تروریستي ډلو سره اړیکې رد کړې دي. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستانیانو په ګډون د هیڅ هیواد ادب د دوی په لیکو کې نشته او یوازې افغان طالبان د حکومت پر ضد جګړه کوي. پاکستان هم له دې وړاندې د طالبانو په لیکو کې د خپل ادب او موجودیت رد کړی وو. دا سرګندونه داسې محل کیږي چې اوس محل په افغانستان کې جګړې تر بل هر وخت زور اخیستی او د دې هیواد په بیلابیل ولایتونو کې د ولسوالیو د سقوط او لاس په لاس کېدو خبرونه ورکول کیږي. په شمالي ولایت کندوز کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې جګړه د دې ولایت د مرکز نږدې سیمو ته رسیدلې او د سپوکو او درنو وسلو ډزې اوریدل کیږي. هخوا د بدخشان ولایت سیمه ایزو سرچینو تیره شپه د خاش ولسوالۍ د سقوط خبر ورکړي. په کندهار کې بیا د سرک غاړی په من چاودنه کې 15 ملکیان وژل شوي او 13 نور ټپیان شوی. پانیګرهار کې امنیتي ځواکونو د یو ځانمرګي د نیولو خبر ورکړي. د غشان د هلمند چارواکو د لزګونو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبرونه خبره کړي. خو دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونه په شمال کې د پرمختګ په حال کې دي او له بیلابیلو ولایتونو د وسلوالو طالبانو پر ضد د ولسی حرکتونو راپورونه هم ورکول کیږي. پروان، ننګرهار، بلخ، فاریاب، سرپل، کندوز، کندهار، بادغیس، بغلان، تخار او جوزجان هغه ولایتونه دي چې د دفاع وزارت په وینا په وروستۍ او څورزو کې یو شمېر اوسیدونکو د وسلوالو طالبانو پر ضد وسلې راخیستي او د امنیتي ځواکونو تر څنګ د طالبانو پر ضد د جګړې ژمنې کړې دي. دفاع وزارت وایي هغه کسان چې د امنیتي سرتیرو تر څنګ د طالبانو پر ضد په جګړه کې برخه اخلي دوی به ورته وسلې او مهمات برابر کړي. خو وسلوال طالبان یې ولسی حرکتونه نه بلکې پخوانی محلي پولیس یا د دوی په وینا اربکیان بولي او دا وکوي چې افغان ولس د دې ډلې تر څنګ ولاړ دی.
تراس په افغانستان کې د جګړې له ګرمېدو سره د ښکېلو لورو له خوا تبلیغاتي جګړې ډګر هم تود شوې ده. ټولنیزو رسنیو په افغانستان کې د تبلیغاتي جګړې اصلي ډګر دی، هغه چې کارونکي خبريالان، مدني فعالان او عام خلک دي. نور به په دې راپور کې واورو.
له هغه وروسته چې په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو یو غیز لرونکي انزور خپور شو، افغان حکومت هم په خپل تبلیغاتي دسکا کې یو شمېر بدلونونه اعلان کړل. پخ پور شوی انزور کې خودل کېږي چې د وسلوالو طالبان یو جنگیالی د مزار شریف ښار دروازې سره ټوپک پوګه ولاړ دی. په ټولنیزو رسنیو کې د دې انزور په خبرېدو خلکو اندېښنې شریکې کړي. له هغې وروسته د 209 شاهین قلی وردو په خپل فیسبوک پاڼه د مزار شریف دروازې سره ولاړ طالب د وژلو ادعا وکړه او د افغان امنیتي ځواکونو انزورونه خپاره کړي چې وخې سیمه د دوی تر کنټرول لاندې ده. په راوروسته اقدام کې د افغانستان حکومت د امنیتي او دفاعي بنسټونو لپاره یو ویان وټاکه ترڅو د دې برخې اطلاع رسونه مدیریت شي. د افغانستان د جمهور رئیس ستراتیژیکو اړیکو د دفتر مشر وحید عمر د سه شنبې په ورځ په کابل کې د وی خبري ناشته پر مهال جنرال اجمل عمر شینوار د دې واحد ادارې ویان وټاکه او هدف د امنیتي اطلاعاتو منظموالی په ګوته کړ. د خغلی عمر په خبره د کورنۍ او دفاع وزارتونو ویاندویان به مرستیالان د ملي امنیت او امنیت شورا د مطبوعاتو برخه بل دی ورسته د دې واحد دفتر تر څار لاندې فعالیت او اطلاع رسونه کوي. خغلی عمر د غشان د ټولنیزو رسنیو له کارکونکو وغوښتل چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ خپل غږونه پورته کړي.
وختي وضعیت یک مقداری
که کله هم حالت سناڅه بحرانی کیږي او ورختای رمزده کیږي، نو دغه حالت د دې لامل نشي چې هر فیسبوک او ټویټر اکاونټونه د منفي تبلیغات لپاره یو وسیله شي. نن د دې ورځ د چې تاسو د خپل ورونو ملي پولیس او ملي اردو ترڅنګ د طالبانو ضد ودرېږي او هغوی ته روحیه ورکړي.
د خغلی عمر سپارښتنه ده چې د تبلیغاتي جګړې ښکار نشي. خود پوزي چارو شونن کې اتي غلام ارخیل بیا وای له مخامخ جګړې د تبلیغاتي جګړې اغیز ډیر دی. د خغلی امرخیل په خبره د طالبانو لوري دی او شمیر سیمو لاس پلاس کېدل د همدې تبلیغاتي جګړې پایله ده.
همیشه تبلیغات له سلام ډیر مهم دي. که چا باندې تاثیر دی تبلیغ راسي هغه خپل روحیات فوراً له لاسه ورکوي او په داسې حالت کې له لاسه ورکوي چې ټول قوت ورسره یې بسره هیڅ نه وي.
خغلی مرخیل وای د امنیتي او دفاعي بنسټونو تبلیغاتي دستګاه ډیره فعاله نه ده. ټولنیزې رسنۍ د اطلاع رسونې یو له مهمو وسیلو څخه ګڼل کیږي. ډیری افغانان د جګړې خبرونه له دې لارې ترلاسه کوي او په دې وروستۍ کې د جګړې د شدت په اړه هم ډیر څه پکې خبريږي چې د سم او ناسم ترمنځ پکې توپیر ستونزمن دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونه ته.
له شاوخوا یوی لسیزی وروسته د شاواروس بند د اوبو ذخیره کولو پروسه نن عملاً پیل شوه. د اوبو ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل چې د اوبو کمښت او شاواروس بند چې د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې یو له لویو پروژو څخه ده، د کابل ولایت په شکردري ولسوالۍ کې موقعیت لري.
له نیکه مرغه چې د شاواروس بند کارونه تکمیل او نن دغه بند د اوبو ذخیره کولو او پروسه عملاً پیل شوه، چې په راتلونکو څو ورځو کې به بند
دغه بند $350 میلیون په لګښت جوړ شوی او سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. شاواروس بند 1.2 میګاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري چې 2,500 هکټار ځمکه خړوبوي او په کال کې د 3.5 میلیونه متر مکعب اوبو تنظیمولو وړتیا لري او 9 میلیونه متر به ذخیره کوي. د یادونې ده چې د دغه بند جوړولو چارې بشپړې او نن د اوبو ټولولو لړۍ پیل شوه چې ډېر ژر به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د خوارځواکۍ د کچې راټیټولو او د خوړو د خوندیتوب په موخه د خوړو نړیوالې ادارې او د کرنې وزارت ترمنځ یوه هوکړه لاسلیک شوه. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې دا هوکړه د خوړو نړیوالې ادارې او د افغانستان د خوړو خوندیتوب ګډه ملي ستراتیژي ده چې د خوارځواکۍ له کمولو سره مرسته کوي. نوموړي وویل چې د اقلیم بدلون یوه نړیواله ننګونه ده چې د خوارځواکو کسانو د شمیر په زیاتولو کې اغېز لري. دغې پروژې لپاره د خوړو نړیوالې ادارې $1,990 په پام کې نیولې. د دوی په وینا د دې هوکړې پر بنسټ به سروې کیږي او واړو کسانو سره به مرستې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ویلي چې دا مهال 3.5 میلیونه افغانان د خوړو له نشتونه کړیږي. چارواکي وایي له 5 کلونو ښکته 40% ماشومان د خوارځواکۍ په ستونزه اخته دي او 55% هم د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. او د کابل په شاهزاده سرای کې ځینې بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ شل پوله، یو یورو 90 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاونډ 108 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 90 افغانۍ 90 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 30 پوله، زر هندي روپۍ 1,015 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1,095 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. په دې خبرونو کې مو واوریدل چې په کابل کې د شاهروس بند اوبو ذخیره کول پیل شول. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل راپور لرو. خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو. امریکایي چارواکو د امریکا له بندیزونو د سرغړونو په تور د ایران د دولت اړوندې لسګونه خبرې وې پاڼې چې د دوی په وینا اکثر یې ناسم معلومات خپرول او یا له تروریستي ډلو سره اړیکې لرل بندې کړې دي. نور بل خپل همکار اجمل ان نوورو په سټډیو کې را سره دی. ان صاحب مهرباني.
مننه نور صاحب. د امریکا متحده ایالاتونو درې ډیرش هغه ویب سایټونه چې د ایران د اسلامي رادیو ټلویزیون د اتحادیه او درې نور هغه ویب سایټونه چې د ایران د ملاتړ لرونکو کتایب حزب الله ملیشو لخوا کارول کیږي ضبط کړي دي. دا خبره د امریکا د عدلی وزارت په یو بیان کې کړې ده. د عدلی وزارت په دې بیان کې ویلي چې تیر کال د متحده ایالاتونو د بهرنۍ شتمنۍ د کنټرول ادارې د ایران د اسلامي رادیو ټلویزیون اتحادیه د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس واک سره تړلې ګڼلې وه. په بیان کې زیاته شوې ده چې د ایران د دولت سره د تړلو وی پانو ضبطول د ایراني رژیم د هغه هڅو په خبرګون کې دي چې د امریکا د انتخاباتو پروسې هدف ګرځولې او د اعلامیې په وینا د ناسمو معلوماتو په خبرولو یې په سپینسترګۍ هڅه کوله چې د رای ورکوونکو ترمنځ اختلاف راپورته کړي. دا متحده ایالاتو د بهرنۍ شتمنۍ د کنټرول ادارې د 2000 کال اکتوبر کې ویلي و چې د ایران د رادیو ټلویزیون د ټولنې په شمول د دې هواد د حکومت ځینی برخي خپل ځانونه خبری سازمانونه یا رسنۍ معرفي کوي او هدف د امریکا د متحده ایالاتونو په خاور کې د ناسمو معلوماتو او ناوړه غیظ خبرول دي. د امریکا د عدلی وزارت ویلی دی د وی پانو درې ډیر شغه ډومینونه چې دوی ضبط کړی مالکیت دی وی امریکایي کمپنۍ سره وو او د ایران د رادیو ټلویزیون ټولنې تر کارولو مخکې د امریکا د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ادارې جواز نو واخیسته چې دا پر ایران له بندیزونو سرغړاوي دی. کتایب حزب الله د ایران ملاتړ لرونکي ملیشي دي چې د امریکا متحده ایالاتونو ترهګر سازمان بللې. کله چې د امریکا د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ادارې په 2009 کال کې د ملیشه د بندیزونو لیست کې شامل کړه، د امریکا د عدلی وزارت په وینا ایران دې ډلې او نور شیعه عراقي ملیشو ته وسلي او نور ملاتړ برابر کړ چې په عراق کې په ائتلافي ځواکونو همدارنګه په عراقي ځواکونو بریتونه کړی دي. د ایران د دولت د انګلیسي ژبې پریس ټي وي، د حوثي اغیانو عربي ژبې تلویزیون المسیره، د ایران دولتي عربي تلویزیون العالم په شمول د ایران دولت سره تړلې وې پاڼې له پرون ناسا په وټړل شوې. پر دې ویپانو یو یادښت را څرګند شو چې وایي دا ویپانه د صنعت او امنیت د بیرو د صادراتو د نفاذ د دفتر لخوا چې د امریکا د سوداګرۍ وزارت یو برخه ده د قانون پلي کوونکو اقدام په لړ کې تړل شوې ده. وروسته دغه ویپانې په نو ډومینونو او نو ادرسونو باندې بیرته را څرګند شوې او همدارنګه د ایران یو دولتي خبری اژانس د امریکا دغه اقدام د بیان د ازادۍ مخالف وبلل دي او ادعا کړې ده چې امریکا هغه څه چې د بیان د ازادۍ په اړه وایي ناسم دي. د یادونې وړ ده چې تر دې په وخت پورې تقریبا 92 دومینونه د ایران د دولت لخوا چې نشرات کول منځنی ختیځ، افغانستان، امریکا او نور هیوادونو ته د امریکا د عدلی وزارت لخوا ضبط شوی دی. ایران په سیمه کې هم په تبلیغاتو تورن دی او په ځینو هیوادونو کې چې په منطقه کې دی چارواکي وخت نا وخت او کتون کې ادعا کوي چې ایران د دغه هیوادونو لپاره د بیلابیلو ویبپاڼو تلویزیونونو لارې ناسم نشرات کوي او په دې هیوادونو کې د نفوذ او اغیز هڅه کوي او اختلافونه تلمن وهي. ایران په کلکه دغه ادعا
لري. بلې، په افغانستان کې هم البته د افغانستان ګاونډیانو د پاکستان او د ایران ویل کېږي چې تبلیغاتي جګړه مخته وړي. مخکې په دې اړه راپور درلود. قدر منوردونکو، و امر دل چې د ایران د دولت اړوند لسګونه خبري ویبپاڼو باندې د امریکا نوی بندیزونه لګولی او دغه ویپانی په دې تور نه کړی چې ناسا معلومات خپروي یا له تروریست ډلو سره اړیکې پالي.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د کابل د شاواروس بند کې د اوبو ذخیره کول پایل شول. دغه بند باید برېښنا پر تولید او د ځمکو پر خړوبولو سربیره دغه راز د کابل ښار میلیونونو اوسیدونکو ته پاکې اوبه هم برابروي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د اوبو د تنظیم ملي اداره د کابل په شاواروس بند کې د اوبو د ذخیره کېدو لپاره خبر ورکوي. د شاواروس بند د اوبو د تنظیم لویو پروژو یوه ده چې د کابل ولایت په شکردرې ولسوالۍ کې موقعیت لري. د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویان نظام خپلواک ازادي راډیو ته وویل د دې بند جوړېدو چارې بشپړې شوې او په راتلونکو ورځو کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
نن د دغه بند د اوبو ذخیره کولو او پروسه عملا پیل شوه چې په راتلونکو څو ورځو کې به بند ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. دغه بند چې د 350 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت جوړ شو، د 1.2 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري.
د اوبو د تنظیم د ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ د شاواروس بند به د کال 3.3 میلیون متر مکعب اوبه تنظیم او 9 میلیون متر مکعب نورې اوبه به ذخیره کوي. دا بند به 2200 هکتار ځمکه خړوب او ترخوا به 1.2 میگاواټ برېښنا هم تولید کړي. د شاواروس بند مالی لګښت د پان حکومت له بودیجې ورکړل شوی. د شاواروس بند د رغولو چارې په 1301 نوې لمریز کال کې پیل شوې او تمه وه چې په 3 کلونو کې بشپړ شي، خو دا نیټه تر ننه راوغځېده. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره د دې ځنډ دلیل د قراردادي کمپنیو لخوا غیر معیاري کار او د ځمکې استعمالک بولي، خو زیاتوي تیر یو نیم کال کې پر دې پروژې کار چټک شو. شاواروس بند د کابل د ګڼمیشت ښار لپاره د څښاک د پاکو اوبو د برابرولو او د برېښنا د کمی د ستونزې تر یو بریده د حل هیله ګڼل کیږي. د دې بند بشپړېدو خبر داسې مهال خبرېږي چې همدا اوس کابل میشت ښاریان د څښاک لپاره پوره پاکې اوبه نه لري او دې ښار ته راوارېدونکې برېښنا هم پرې شوې ده. کابل میشت خوښ دي چې د شاواروس بند به په دې دوه برخو کې لږ تر لږه د یو څه ستونزه حل کړي. د کابل دوه تنه اوسیدونکي شیرشاه او طیب بصیر:
په کابل کې اوسنی وخت کې اوبه ډېر په سختۍ سره پیدا کېږي. سل یو سل شل مترو ته چې اوبورې برما وهي په اسانۍ باندې نه پیدا کېږي. هیله ده چې د شاواروس بند دغه اوبو سره د کابل دغه ستونزه د کابل د ښاریانو ستونزه حل شي.
کمبود اوبه شوم څښاک د پاک اوبو کمی د زرګونو کابل میشتو ژوند له ګواښ سره مخ کړی. تازه خبر شو چې د شاواروس بند په وسیله کابل میشتو ته د سخاک پاکی اوبو برابرېږي. دا نه ګام دی او مونږه هر کله کوو
استقبال میکنیم.
په کابل کې داسې سیمه هم شته چې اوسیدونکو سلګونه متر لري پر اوګو د سخاک او نورو اسانتیاو لپاره اوبه خپل کورونو ته وړي. دلته اوبو ته د نه لاسرسي یو دلیل برېښنا هم ده. د افغانستان برېښنا شرکت پرون په دوه بیلابیلو خبر پاڼو کې ولیکل چې پر کابل او لسنورو ولایتونو وارداتي برېښنا پرې شوې ده. د دې شرکت له قوله د بغلان په خنجان ولسوالۍ کې د برېښنا مزي پرې شوې، خو د امنیتي ستونزو له کبله یې تخنیکی ټیم سیمې ته نشي تلای. د افغانستان برېښنا شرکت په یو بل خبر پاڼه کې خبر ورکړ چې په سالنګ کې د برېښنا پایو د رغېدو چارې پیل کړي او پر همدې بنسټ به تر راتلونکو درې ورځو وارداتي برېښنا پرې وي. د افغانستان د برېښنا شرکت د معلوماتو پر بنسټ تیرو شپږو میاشتو کې د برېښنا نږدې دېرش تنې اپایي نړول شوي چې پر رغولو یې 925,000 امریکایي ډالر لګښت راغلی. د برېښنا شرکت وایي د پایو د نړېدو او د وارداتي برېښنا د ضایع کېدو له امله افغانستان هر ساعت یعنی شپېتو دقیقو کې 2.1 میلیون افغانۍ زیان کوي.
آزادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د افغانستان له یو شمېر ولایتونو د روغتیايي کارکوونکو د شکایتونو په ترڅ کې په هلمند کې د ملک سوریا په نوم د مور او ماشوم د یو 50 بستریز دولتي روغتون کارکوونکو وای د تیر وو میاشتو رئیس تنخواګانې نه دی ورکړل شوی. دغه روغتون چې په مرکز لخکرګا کې فعالیت کوي سل کارکوونکي لري. نور په دې راپور کې
د هلمند په مرکز لشکرګا کې د ملکا سورایا په نوم د ورختون کارکونکو وای د تیر وو میاشتو رئیس معاشات نه دی ورکبل سوی او که ستونزه حل نسی نو مجبور دی چې دند پریږدي. د ورختون چې 50 بستر دی د مور او ماشوم د درملنې په برخه کې فعالیت کوي او شاوخوا سل کارکونکو لري. د ورختون امیر ډاکټر محمد ولی همت وای د معاشاتو د ځان د ستونزې ترڅنګ د 1400 هجری کال په بودیجه کې د درملو قرارداد هم نه دی ورکبل سوی.
دغه د جوازه میاشت موږ وو چې هیڅ مسلکی او غیر مسلکی پرسنل هیڅ ماش نه دی خاصل. دا د ترڅنګ د 1400 میلادي کال د پاره موږ هیڅ د دوا قرارداد نه لرو.
د پلوشه په نوم د دغه رختون یوه شجنه وروختیا پالي ازادي رادیو ته وویل چې په سختو شرایطو کې کار کړي خلای هم د وو میاشتو رئیس معاش نه دی ترلاسه کړي.
نو داغه مشکلات چې موږ ولاله دلته بلک خواري نو سور سره کول داغه خواري چې دلته موږ په دغه وزبه کې کار کوو نو ماشینه چې نه بار مستنګو مشکل مخاطب لاسکر دا و میاشونه.
په اینی وخت کې د هلمند د امیر اختیار رئیس ډاکټر عبدالحد حازم د ملکه سورایا رختون د کارکونکو د معاشاتو د ځند ستونزه د مالی وزارت پورې تړلې بولی چې په وینا په نږدې ورځو کې به حل سي. د شاغلی حازم په وینا د هلمند ترڅنګ د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې شاوخوا یو څلوي شرختونونه د دغه ډول ستونزې سره مخامخ سي.
یوازې د ځند لته هم دغه شی وي چې په افغانستان کې تقریبا یو څلوي شپخانی د دغه سینه پروژو د مشکل سره مخ و چې دا غوښمه شنه تر اوسه پر وزارت مالیه د طرز عمل د نه درلودل په خاطر چې څون رئیس صاحب جمهور حکم کړی و چې انټی پروژې د مرغم سي دا ماته لوي خوش پخت نه چې مرسته د وزارت مالیه فقط د درو ولایتو مفکراله چې په هغه درو خوشبخت ولایتو کې یو هم هلمند.
د ملک سرایا رختون په هلمند کې یوازنې 50 بستریز رختون دي چې په وړیا توګه د مور او ماشوم درملنه کوي. د رختون د مسولانو په وینا دوی ته د ورځې په اوسط ډول 150 ناروغان مراجعه کوي.
ستاسو لا پیغامونو
ز محبت خان د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ د شوتري لکلي خبرې کومه. ما کور ټول کورونا نیولی ده ټول خل خانه مې کورونا نیولی او مرکزی د ازری مرکزی روختون کې مې شیربرسته نه ګولۍ سته نه ستنې صحیح شیم نهسته او لوړپورو چارواکو څخه مې هیله کوي چې د خدای په لحاظ د قرآن په لحاظ د مونږ غم وخوري او ډېره سخته نیستیم. د ټول کور مې کورونا نیولی او ډېره مهرباني ازادۍ رادونه.
مشکلات مریض نہ انتقال
زره سبلا پرشن د لور افسر په تماس کې دا پیغام پریږدم. د طالبانو اوس مې دایې چې تاسو به د ولا سره جنگ وینئ نو تاسو د برخه خاصنه تاسو جنجال دی. ادم کافران ادم سنې کافر دي کافران دي نن په لمن کې د سلوي درجه ګرمي ګرمي و یو څو دی شمس سولر شمس فاصله لري دا به خلک کوم د خدای سره کار مړ دی مړ وخت به ما
زه سید د څه زکنده هر رمضان ول صالح را بیا غام څه ته ما د درا کو نه مرز بیا سید دی خل بیا سو دی چې بخبر را دی دی ول نه مخ داس کړو ولا خیال یو غای سو یا شنو سای سو زه ته چې څه ما د درا خیا د غستا ما څه ول اخر مو دی شي څه ال ته ما ته د هیل د چې خو نو سم کې اخر دې کې یو کې سلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو غوونه مو اوریدل چې د ازادي رادیو په غږ اسپټون کې ماشين کې پرې یو کور مو ودان پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ هم درته تل خبرو د خبرونه دوه مینه مایته ورسېدو. وړاندې د ازادي رادیو د زهرو کاروان او نې خبرونه مهیروي په افغانستان کې د غرمې 12 نیمه بجې شوې. خو اوس په مکرې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته
په کندهار کې تیر شپه 15 تنه ملکیان هغه محل ووبشل شول چې د سپرلۍ د بس په لار کې ماین وچاودیدل. د کونړ ولایت پر مرکزی روغتون د هوان د ګولې د لګیدو لکبل اور لګیدل لري. د اور د لګیدو لکبل د روغتون د تیلو زیرمه د واکسین ساتلو خونه او د درملو ګودام سوځیدل دي. امریکایي چارواکو د امریکا له بندیزونو د سرغړونو په تور د ایران د دولت اړوندې لسکونی خبري بپاڼي چې د دوی په وینا اکثره یې ناسم معلومات خپرول او بیا یې له تروریستي ډلو سره اړیکې لرلې بندي کړې دي. په پام کې ده چې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د سوریې پر بشري وضعیت خبري وکړي. په دې ترڅ کې به سوریې ته د ترکیې له لارې د دې مرستو د رسولو په اړه چې روسیا مخالفت ورسره کوي هم خبري وشي. امنیت شورا تیر کال هغه طرح تایید کړ چې له مخې یوازې له ترکیې څخه د باب الحواله سرحد څخه د سوریې ادلب سیمې ته چې د وسلوالو مخالفانو په اولکه کې بشري مرستې استول کیږي. او د بیت کوین یا مجازي پیسو بیا پرون سه شنبه تر 1000 ډالر ټیټه شو. دا په داسې حال کې چې د سش کال په اپریل کې د هر بیت کوین بیا تر 15000 ډالر پورې رسیدلې و.
د زهرو کاروان
تا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د عام روغتیا وزارت وایي د احتیاط په درملنه کې بهرنۍ مرستې اتیا په سلو کې کمی سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمو پیښو ته راګرځو.
پاننګرهار ولایت کې د ټابلیټ کا په نوم د نشې ګولیو یو کارخانه ویجاړه شوه. له نشې مواد سره د مبارزې پولیسو د جلال آباد ښار په لسمه ناحیه کې د ټابلیټ کا ګولیو یو دستګاه ویجاړه او په دې کارخانه کې 155 کیلوګرام نشې ګولۍ، څو اندازه شراب، ورسته شوی کشمش او وسلې هم نیولې دي. له نشې مواد سره د مبارزې موینه د رسنیو دفتر ازادي راډیو ویل چې د کارخانې د جامو وینځلو د پودرو د تولیدي شرکت په نوم فعالیت کاوه. ابتدایي او استیناف محکمو څخه د پاسه شل قاچاقکون کې د نشې موادو خرڅون کې په جزا محکوم کړل. له نشې مواد سره د مبارزې